پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په دې غرمنی خبری خپرونه کې تاسو ته شراغ لاس وایو. د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبې ورځ ده. د سرطان دیارلسمه نېټه ده، د 1309 هجري لمریز کال. نن د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې له څلورمې سره برابر ده. د ازادي راډیو اورېدونکو دا خبری خپرونه ده، لکه څنګه چې مو واورېدل په خپرونه کې په پیل کې خبرونه لرو. فریبا ظاهر خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. په میمنه ښار کې د نظام الدین قیصری د پلویانو اعتراضونه نن دوهم ورځ په تاوتریخوالي واوښتل. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي، او راپورونه وایي د سوریې په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. په میمنه ښار کې د نظام الدین قیصری د پلویانو اعتراضونه نن دوهم ورځ په تاوتریخوالي واوښتل. د فاریاب د روغتون مسؤلین وایي چې په دې ترڅ کې یو تن وژل شوی او شپږ زخمیان روغتون ته وړل سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي سیمه اوس د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. ښاغلی قیصری د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو پیاوړی پلوی او د ولسي پاڅون یو قمندان دی چې تېره ورځ نیول شوی او پر هغه د لګول سوي تورونو د سپینولو په هدف کابل ته انتقال شوی دی. که هم د دفاع وزارت پر نظام الدین قیصری د لګېدلو تورونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو څه موده وړاندې نوموړي په یوه ویډیو کې د فاریاب والي امنیه قمندان او ځینو نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی و چې که جمعه بازار سقوط سي او کسان یې طالبان محاصره کړي نو دوی به ټول چارواکي ووژني. نوموړي همداراز ولسمشر محمد اشرف غني ته خاین ویلي و. په بغلان ولایت کې پرون شپه درې کسان د طالبانو لخوا وژل سوي دي. دا خبره د بغلان د بورکی ولسوال شمس الدین شهاب نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د نفوسو د احوال د ثبت ادارې دوه کارکوونکي او د یوه سیمه ییز قمندان ساتونکی تېره شپه د طالبانو لخوا د بورکی د یوه سیمه ییز قمندان ملا امیر محمد پر کور په برید کې وژل سول او دوه ساتونکي ټپیان سول. یو بریدګر هم په ځوابي ډزو کې ټپي سوی دی. که څه هم د بورکی ولسوال شمس الدین شهاب د دې برید مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو تر په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړی چې میرمن ویلز پرون د پاکستان د پوځ د لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره په دې خبرې کړي چې څنګه په افغانستان کې تر موقتي اوربند وروسته سوله ټینګه سي. طالبانو او افغان حکومت د اختر په دریو ورځو کې په اولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره موقتي دوه اړخیز اوربند وکړ چې ویل کېږي پاکستان پکې اساسي رول لوبولی دی. خو د اختر تر دریو ورځو وروسته طالبانو د افغان حکومت اوربند وړاندیز رد کړ او یو ځل بیا یې خپل بریدونه پیل کړه. افغان ولسمشر اشرف غني هم د شنبې په ورځ طالبانو د حکومت یو اړخیز اتلس ورځنی اوربند پای اعلان کړ او وی ویل چې افغان پوځیان د خپل عملیات له سره پیل کړي. زموږ خلاصات راډیو لري. راپورونه وایي د سوریې په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د بنسټ ایښودونکي ابوبکر البغدادي یو زوی په عملیاتو کې وژل شوی دی. د اعماق په نوم یوې پاڼې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پورې منسوب ده تېره شپه ناوخته دا اعلان وکړ. دغې ډلې په یوه بیان کې چې په هغه کې د یوه ټوپک لرونکي کس انځور هم خپور شوی ویل شوي چې حذیفه البدري د روسانو او نصیریه پر وړاندې عملیاتو کې وژل شوی دی. اسلامي دولت ډلې د علوي مذهب اقلیت ته چې ولسمشر بشار الاسد هم د امنیت اقلیت دی نصیریه وایي. اټکل دادی چې اوس مهال د اسلامي دولت ډله د سوریې یوازې شاوخوا 3% سیمه په واک کې لري. امریکایي او عراقي چارواکي په دې باور دي چې البغدادي ژوندی دی او په سوریې کې د عراق پولې ته نږدې سیمو کې اوسېږي. د بریتانیا پولیسو ویلي یوه ښځه او یو نارینه چې روغتیایي حالت یې ډېر خراب بلل سوی موندلی دی. ویل کېږي دوی کېدای سي په یوه ناپېژند مادې بې سده سوي وي. د پولیسو په خبره دا پېښه په امسبوري سیمه کې سوې ده. پولیسو زیاته کړه دا ښځه او سړی یې وروسته له هغه په بېهوش حالت کې وموندل چې د جون په 10مه یې د امسبوري له سیمې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه. امسبوري له سالسبوري 10 کیلومتره لرې پرته سیمه ده. پولیسو ویلي لومړی فکر کاوه چې دغو کسانو کېدای سي نشه کړې وي، خو څېړنې روانې دي. په مارچ میاشت کې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپل په سالسبری شهر کې په بیهوش حالت کې موندل شوی و. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالۍ لومړنۍ حذفي مرحله تېر شپه پای ته ورسېده او په دې توګه اته ټیمونه بل دور ته لار ومونده. یوروګوای، فرانسه، برازیل، بلجیم، سویډن، انګلستان، روسیه او کروشیا به په بله مرحله کې برخه ولري. د دې شپې په لوبو کې سویډن وتوانېده چې سویس ته د صفر په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړي. انګلستان هم څلور د درې په مقابل کې کولمبیا ته ماته ورکړه. اوس به د دوو ورځو لپاره وقفې وي او د جمعې له ورځې څخه به د فوټبال د نړیوال جام د دې لوبو بل پړاو پیل شي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو د دولس بجې او شپږ دقیقې اوریدونکو د خبرونو مو تر وې بجې د تاسې زموږ خبرونه هم دا اوس لایف زموږ پر وې پاڼه اوریدلای سي. ازادي راډیو ټکی کوم زموږ د وې پاڼې ادرس دی. اوریدونکو په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د افغانستان د جمهوری ریاست پر یو ورسې پریکړه انتقاد لري.
متاسفانه د عمل چې هغه لیست یو سل دوه نفر لیست دی کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوری مقام ته وړاندیز کړی و دغه جملې نه فقط پرون او ویش نفر منظور شول او مختر لیست
دغه کسان چې د کمشنرانو په توګه کاندید شوی او ورڅوی دی د دوی ردی دلته د افغانستان د جمهوری رئیس د مطبوعاتو دفتر جواب ویلی. موږ به په دې خبرونه کې جزئیات تر وړاندې کړو. هڅه کوو چې په افغانستان کې د انتخاباتو لوي وڅارونکو ادارې سره خبرې وکړو چې دوی پر دې خبرې وکړي چې په د انتخاباتو د خپلواک د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون دغه خبره تر څومره حده پورې د افغانستان پر انتخاباتو منفي اغېز کولای شي. په دې خبرونه کې به له انتخاباتو پرته په نورو مسایلو کې واوري چې د کابل په ورځپاڼو کې نن کومې مسالې چاپ شوې دي. په نړیوالو مسلو کې دې ته کتنه کوو چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بیا د ناټو پر یو شمېر غړو هیوادونو غږ کړی چې د دغه تړون د ساتلو لپاره باید زیاتې مالی مرستې وکړي او خپل ونډه پکې زیاته کړي. په خبرونه کې ونیس پروګرام لرو د زهرو کاروان. اول مطلب مو د افغانستان پر انتخاباتو دی. و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست لخوا د کمشنرانو د کاندیدو کمشنرانو د لیست ردیدل دوی له ستونزو سره مخ کړی دي. د دې کمیسون غړي غلام دستګیر هدایت نن له ازادي راډیو سره خبرې کړې او ویلي دي چې دوی تر څو زیات کسان د کمشنرانو په توګه په لیست کې نیولي وو او د جمهور رئیس دفتر ته یې استولي او له هغه څخه ډېره کم شمېره تایید شوي او نور کاندیدان سبیدی. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر ویلی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لوري ورسول سوې لیست ستونزې درلودې. نو له دې امله همکاري تر پښتنې لاندې راغلی ده. سموش همکار اکرام حدیث پردیس دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. حدیث ستړی مسې او ته خو تللې په دغه مسله راپور جوړاو نور دې څه معلومات راټول کړي. مهرباني.
مننه جلال سی صاحب. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د لومړني لیست له اعلان وروسته نن د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمشنر له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی تر دې دمه پورې له 200 څخه زیات شکایتونه د نوماندانو په اړه ترلاسه کړي دي. د کمیسون کمشنر غلام دستګیر هدایت وایي د خلکو شکایتونو ته رسیدنه کیږي خو د جمهوریت ریاست له لوري د کاندیدو کمشنرانو د لیست ردیدو دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلی دستګیر نن ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون درې کمشنران باید په هر ولایت کې د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وکړي خو دا چې جمهوری ریاست د کاندیدو کمشنرانو ډیره برخه نه د تایید کړي نو دوی په اکثر ولایتو کې کمشنران نه لري او دغه پریکړې د دوی په چارو باندې تاثیر شیندلې.
متاسفانه د عمل چې هغه لیست یو سل دوه نفر لیست د کمشنرانو چې د قانون په اساس مو ریاست جمهوری مقام ته وړاندیز کړی و دغه جملې نه فقط پرون او ویش نفر منظور شول او مختر لیست د هغه راغی. د هفته سال کې چې موږ په هر ولایت کې درې کمشنران باید ولرو تر څو دی قادر پدې شي چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د څو پړاونو له تیرېدو وروسته په ټول افغانستان کې د کمشنرانو د کاندیدو کمشنرانو 102 کسیزه لیست جمهوري ریاست ته واستوه، خو ولسمشر اشرف غنی له دغه لیسته یوازې 22 کمشنران تایید کړل. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو د ابتدایي لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یوې میاشتې په موده کې باید د نوماندانو په اړه د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. خو اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په ولایتونو کې د کمشنرانو د کمبود له وجې دوی مجبور دي چې دغه ټول شکایتونه په مرکز کې وڅېړي چې دغه پروسه به اسانه هم نه وي. دوی وایي جمهوري ریاست باید په دې رابطه باندې په وخت دوی ته خپل لغه کوم ملاحظات چې وړاندې کړي. خو جمهوري ریاست د مطبوعاتو دفتر به وایي چې لیست کې ستونزې وي، قانوني ستونزې وي، او دوی په خپل وخت کمیسیون ته معلومات ورکړي، اما په دې برخه کې کمیسیون همکاري نه کوي. د جمهور رئیس د وین مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ان لیست را که اونا روان میکنه و در لیست در مطابقت با قانون باشد، تمام معیارها در نظر گرفته باشد. طی روزهای گذشته همکارای ما کوشش کردن با کمیسیون شکایات موضوع شریک کنه، اما اونا علاقمندی و همکاری نشان ندادن.
دا چې اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یوه میاشت وخت لري چې 15 ورځې په ولایتو او 15 ورځې په کابل کې باید د نوماندانو په رابطه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي څېړنه وشي، او له یوې خوا د دغو په لوی تعداد د کاندیدو کمشنرانو ردېدل دا هم یوه بله ستونزه ده چې اوس په د انتخاباتو په پروسې باندې ورزاف شوي. خو له دې ټولو سره سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ټولو شکایتو ته به رسیدنه کیږي، او د هیچا شکایت به که چیرته مواجه وي او اسناد موجود وي هغه به بې ځایه نه پاتې کیږي. بلې جلال سیسی
خیر سی حدیث پر دې ډېره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د همکار خبرې واورېدې. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست له لورې د دوی د کمیشنرانو د کاندیدو کمیشنرانو د لیست ردېدل دوی ته ستونزې پیدا کړې، او د جمهور رئیس دفتر هم خپل ځواب ویلی. خو تاسو څه فکر کوئ د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د میزان پاتې شته منې ته دي، او له سرطانه تر میزانه څومره وخت پاتې دی؟ دې ته په پام تاسو موږ ته خپل نظر راواستوئ. د ازادي راډیو ته تاسو پر افغان بي سي ماته سوال شمیره باندې پیغامونه راستولای سي. موږ هم په دې خبرونه کې تاسو پیغامونه خبرو کړو چې تاسو څه نظر لرئ، او بل خبر دا چې هڅه کوو چې په دې خبرونه کې اپراتونکو خبرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې له خپلواکو ادارو سره په تماس کې سو چې د هغوی له نظره دا مسله څونه د اندېښنې وړ ده. نو د دې ټولو د اورېدو لپاره را سره اوسئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ورسو اکرام الله اکرام ته. زما بل همکار به په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړي چې پر کومو مسلو یې تبصره کړي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د ننګرهار د وروستۍ پیښې لپاره چې لامل یې د افغان هندوانو او سیکانو په ګډون 19 تنه وژل شول او 21 نور ټپیان شول، د پلاوي پر ټاکل کېدو انتقاد کړی او لیکلي دي چې په پلاو د بلاو مخه نه نیول کېږي. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي دي چې په کابل کې پر ځنبق څلورلارې د شوي خونړي ټانکر بم حملې څېړنې ته ټاکل شوي پلاوي ستوره وکړه چې د ننګرهار پلاوی به وکړي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې د ننګرهار وروستي وحشت ته ټاکل شوی پلاوی به هم د اوبو په سرختونه وباسي، او څو ورځې وروسته به دغه پیښه نه د ننګرهار د ولی په یاد پاتې وي او نه به حکومت کوم اقدام وکړي، بلکې یوازې به د قربانیانو کورنۍ سوال ته راوتلي وي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د ننګرهار په پیښه کې سلامت او ملامت معلوم دی. یو اونۍ په ښار کې حتی مرغۍ پر نشو وهلی، ټول امنیتي او کشفي ارګانونه ګوته پر ماشه ولاړو، او عامو خلکو ته حتی هم په سرکونو د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده. نو څنګه انتحاري حمله کوونکی تر دغه ځایه ورسید؟ د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې که حکومت رښتیا هم د دغه ډول پیښو مخنیوي غواړي، نو هماغه ورځې باید د جلال آباد کشفي او امنیتي ارګانونه لاستړلي زندان ته اچولي وای. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د نظام الدین قیصاري په نیولو بحث کړی او لیکلي دي چې قیصاري په سیمه کې په وضعیت کنټرول درلود او نیول کېدل به یې ستونزې وزېږوي. نظام الدین قیصاري د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم نږدې کس او د قیصار ولسوالۍ مرستیال امنیه قمندانو چې وړمه ورځ د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو او کابل ته انتقال کړی شو. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو لمخې چې د قیصاري نیولو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې نوې ستونزې پیدا کړي او دغلته زیات شمیر خلکو په لاریونونو لاس پورې کړی دی. د قیصاری نیول د څه لپاره تر عنوان لاندې په دې سر مقاله کې وړاندې راغلی چې څو کاله وړاندې حکومت په خپله دغه ډول خلک د ولسی پاسون په نوم وسلوال کړل، خو جانبي عوارضو ته پاملرنه نه کیده. د سرمقاله لیکونکي په باور اوس حکومت مجبور دی چې په خپل لاس جوړ شوي او دغه ډول وسلوالو ډلو ته باج ورکړي، کنه په سیمه کې ستونزې پیدا کوي. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم په خپل سرمقاله کې د قیصاری نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د شمال امنیت باید د ټیمي رقابتونو قرباني نشي. د سرمقاله لیکونکي په خبره د حکومت له لوري د قیصاری نیول د شمال او په ځنګړي توګه د فاریاب په امنیتي وضعیت بد اغیز کولی شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې که څه هم قیصاری د خلکو په زورولو په فاریاب کې په خپل سری او تورن دی، خو له کومه چې دغه قومندان د طالبانو په مقابل کې ښه جنګېدلی نو باید له قضیې سره سم چلند وشي. او هیواد دولتي ورسپانې له پاکستان سره د سوداګرۍ په پار د متقابل عمل هرکلی کړی دی. د ورسپانې په سرمقاله کې راغلي چې له کلونو راهیسې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ د پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ کړي او هیڅ ډول نه غواړي چې افغانستان د پاکستان له اقتصادي انحصار خلاص شي. خو د سرمقالې د لیکوال په خبره چې اوس هغه وخت للی او افغانستان له نورو لارو له ډیرو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري او په دې برخه کې د پاکستان خنډونه هیڅ نتیجه نشي ورکولی. ورسپانې لیکلي چې اوس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې که پاکستان د افغان او هند سوداګرۍ پر مخ لار پرانیزي، نو افغانستان به هم د پاکستان او منځنۍ اسیا ترمنځ سوداګري وتړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې ښاغلي غنی دا خبرې په ننګرهار کې د دې ولایت د ولایتي شورا له غړو سره په یوه غونډه کې کړې دي.
اوس به ورسو ناجیه ساپۍ ته د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کوي. بیا ورځو نړیوالو مسلواتو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا سبا په جنرال آباد ښار کې ورځنیز پروګرام پیلېږي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسردین ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام له جوړېدو یې هدف دا دی چې ځوانانو ته د سوداګرۍ په برخه کې تخصصي زده کړې ورکړل شي او ورته د پانګونې فرصتونه برابر شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په شمال کې د انګورو او مڼو ژر ثمر ورکوونکي ډولونه معرفي کوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه پروګرام د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پلان له مخې په څلورو ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل کې پلي کیږي. نوموړي وویل د دغه پروګرام له پیلولو یې هدف دا دی سو یو شمېر ژر ثمر ورکوونکي میوې خلکو ته وپیژندل شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1280 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 800 افغانۍ یو پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 520 افغانۍ.
اوریدونکو ناجیه ساپۍ اقتصادي خبرونه درته وویل. وروسته به په دې خپرونه کې تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام خبرو. نو که تاسو په افغانستان کې د مخدرو موادو د ستونزې سره باندې پوهېدلو باندې تاسو علاقمند لري یا د دغه سوې ستونزې سره مخامخ یاست او غواړئ چې په دې باره کې معلوماتي پروګرامونه واورئ، لطفا راسره اوسئ. د زهرو په کاروان کې په مخدرو موادو باندې او د مخدرو موادو پر ضررونو خبرې کیږي. اوس یوه نړیواله مسأله لرو. د امریکا حکومت د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو ته لیکونه استولي او له هغوی څخه یې غوښتنه کړې چې پر خپلو پوځونو دې لګښت زیات کړي. په دې کې د امریکا یوه نږدې متحده بریتانیا هم شامله ده. اسمت سروان دا مسله کتلې ده، د دې په استودیو کې دی را سره. سروان صاحب، اول خو که اوریدونکو ته د دې مسلې نور جزئیات وایي.
مننه. د ولسمشر ترامپ حکومت د بریتانیا په شمول لکه څنګه چې تاسو ویل د یو شمېر هیوادونو ته لیکونه استولې دي او له هغوی څخه یې غوښتي دي چې د خپلو پوځونو باندې مصارف زیات کړي. بریتانیا د امریکا یوه ډېره نږدې متحده ده. د افغانستان او عراق په جګړو کې امریکا ته تر ټولو وفاداره هیواد ګڼل کیږي. دا هیواد هم په دغو لیست کې شامل ده. ولسمشر ترامپ له ډېره سخته شکایت لري چې د ناتو ډیر مصرف امریکا ورکوي او نور غړي پر خپلو پوځونو لږ لګښت کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس خبرداری ورکړی چې که برېټانیا خپله دفاعي بودیجه زیاته نه کړي، امریکا به د برېټانیا پر ځای فرانسه خپل اصلي پوځي متحد اعلان کړي. ماتیس دا خبرداری په هغه لیک کې ورکړی و چې د تیر جون په 12مه یې لیږلی و او د سه شنبه په ورځ روټرز خبري آژانس څرګند کړ. د برېټانیا دفاع وزیر ګافن ویلیمسن ته د ماتیس په دې تون لیک یادونه شوې چې برېټانیا د ناټو یو له څو هیوادونو څخه و چې د ناټو له لوري د ټاکل شوي هدف په اندازې پر خپل پوځ پخوا لګښت کاوه.
اوریدونکو تاسو ما تاسو به په یاد به وي سروان صاحب، تاسو به په یاد وي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ورمخکې هم د ناټو غړو ته ځینې خبرداری ورکړي وو، ورته ویلي وو چې تاسو دغه خپل پورونه پرې کړی او په هغه کې پخوا جرمني هم وه. آیا په ناټو کې داسې یو حد شته چې دوی هر هیواد مجبور دی چې د هغه حد پر اساس باندې په دغه تړون کې پیسې واچوي یا په خپلو پوځونو باندې لګښت وکړي؟
د ناټو له ټاکلې معیار سره سم هر هیواد باید د خپل اقتصادي عاید په سلو کې 2% ولګوي. خو د امریکا حکومت وایي چې د ناټو اکثره غړي پر خپلې دښمنۍ عمل نه کوي او په نتیجه کې ټول پیټې د امریکا غاړې ته لویشي. اوس تر ټولو زیات مصرف امریکا کوي او د ناټو په بهرنیو ماموریتونو کې هم د امریکا په پرتله د ناټو د نورو غړو ونډه خورا کمه ده. حداقل موږ تاسو په افغانستان کې وینو
او په برېټانیا سربېره چې د امریکا نږدې متحده ده په دې کې ناټو کې خو نور غړي هیوادونه هم لکه جرمني په دغه داور چې دوی لیک استولای دی، په دې کې نور کوم هیوادونه دي؟
روټرز خبري آژانس وایي چې د ترامپ ادارې د ناټو نورو غړو لکه بلجیم او ناروې ته هم ورته لیکونه استولي دي او له هغوی څخه یې هم ورته غوښتنه کړې ده. او نیویارک ټایمز بیا وایي چې د امریکا حکومت کاناډا او جرمني ته هم دا ډول لیکونه استولي دي.
کاناډا او جرمني هم د نړۍ ستر اقتصادونه دي، نو که امریکا کاناډا او جرمني ته هم د شکایت لیک استولی، ساس په نظر کوم نور د ناټو غړي څه چې د امریکا متحدان دي خو د امریکا له نظر خپل پور پرې کړی؟
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په لیک فرانسه د مثال په توګه یاد شوې ده او ویل شوی چې فرانسه پر خپل پوز زیات لګښت کوي. نو ویل شو چې یوازې فرانسه هغه واده چې امریکا ترې خوشاله ده او په همغه اندازه پر خپل پوز مصرف کوي چې امریکا یې غواړي او د ناټو معیار ورته ټاکل شوی دی. بلکوم هیواد یادونه نه شوی.
ډیر مننه سروان صاحب. اوریدونکو د یادونې وړ بولم چې د امریکا متحدو ایالاتو کې هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې کار چې د ناټو پر غړو انتقادونه کړی او شکایتونه کړی او حتی د سازمان راتلونکي د ځینې کسانو نظر له پښتنې سره به مخامخ کړی و، انتقادونه سوی و، ویل سوی چې امریکا په نړۍ کې د یو رهبر رول لري او امریکا باید خپل د موقف وساتي. که دغه مسله علاقه ورسره لري لطفا زموږ وبپاڼې ته ورسئ. دلته نور جزئیات او معلومات هم شته. د ازادي راډیو د وبپاڼې ادرس دی azadiradio.com.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربسو کونړ ته. د کونړ په مرکز اسداباد کې خلک وایي چې د چاک پاکي وبنه لري. د کونړ خلک شکایت کوي، په ځانګړي ډول د اسداباد خلک شکایت کوي چې د وچکالۍ له امله کاریزونه وچ سوي دي، روانې اوبه کمې دي او د دې سره د اوبو دغه ترمځکې لاندې اوبه ډېرې ټیټې تللې دي او دوی نسي کولای چې په اسانۍ کوي وکیني یا څاګانې جوړې کړي او دغه څخه پاکې اوبه حتی نسي پیدا کولای. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په اسداباد کې په دغه ستونزه باندې رپورټ لري.
د کونړ مرکز اسداباد چې د دوو سیندونو او د غرونو په منځ کې په لوړه او وچه ساحه کې پروت دی، هر کورنۍ نشي کولای چې په کورونو کې شخصي څاګانې وباسي او د څښلو اوبو مشکل هوار کړي. مؤسسات او حکومت د څو کورونو پر سر په کوڅو کې څاګانې وستلې دي چې اوس په اکثرو کې اوبه وچې شوې دي. د اسداباد دوه تنو اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
محمد یاسین محسن د اسداباد خار کې خصوصا په دم کې لیکي د اوبو د سکلو د اوبو ډېر غټ مشکل دی. ماشومان او خلک زیر چینین او د یو ځای بل ځای نه په ټاپکو کې او په لاسګاړو کې راوړي او کورونو کې اسکي. چونکې د اوبو سطح کمه شوې ده، ښکته تللي دي او کویان ټول وچ دي او خلک د ټویل وس نه لري.
زما نوم عجیب تزامد دی.
اوس اوبه خلک چېرته چې کوم ټویل پیدا چې خوران ځي او دا غځیانه مونږ وچې ډاډه کوي او دا غځیانه راوړي او خپل مشکل ته حل.
خلق وای تل ور سره ژمنی شوی چې د اسدآباد خارګوټی او د دم کلی د سخلو پاک او بو ستونزه به هواره شي، خو اوس هم خلق د پاک او بو تر لاسه کولو د پاره یا د منډکل چینی تزی او یا هم کوم چا چې جوړ سا وهلی وی د هغوی کورونو ته ورزی او په ډیره مشکله کورته وبرسوي.
د بو ستونزه چې د دم کلی به انتهای ډیره زیاته ده، ول ساتل سکاله وشو چې د دم کلی د دې ستونزه سره مخ دغه زنانه خواران چې دی په ماخام کې دغه دشکی په سرونو باندې خود یو دغه خار کې حسین وبنشته دی، خار کې بیخی نشته دی چې دا اوس د ملمانه زیاتره راشي نه دا د ځې معلومینه د ماشومان د بوز یمنه زکه دا خو درونه خلک راوځي خار دی بعضی په لارو کې ناسینو دا غټ مشکلات دي. دا شنه
دوی وای د اوبو د نشټون په وجه هر ماشوم او غټ بوشکی دیچکی او منګی راخستې وی او کوڅه په کوڅه ګرځي د پاکو بو پیدا کولو لټه کوي چې له همدې عمله غټان له کارونو او کوچنیان له خونځي پاتې دي.
او ماشومان ورسره د درس نه ودر ځکه ماشومان له ټول ټرالۍ لاس کې ورکړې شوې دي او راځي څو غریبانان دي سین نه وړي، څوک له منډکول والا چې وته وي دی نه وړي، هغه هم صحیح سرپنا نه لري، بس ورزیار سړی ورکې دغه غو پاکۍ ټاپکه غو پاکۍ او راځيګۍ وړي.
خلک وایي د ویلي اوبه ځکه نشي کارولی چې د اکثرو کورونو او لارو کوڅو ناپاکې اوبه ورسره یوځای شوي او که چا هم استعمال کړي په یو نه یو مرض اخته شوي دي.
زما نوم محمد شعیب، دم کلی اوسیدونکی یم. او ولیا چې دا د دم کلی سالار کانال وته ویل کېږي، یعنی دا ډیره خرابه ده، مرداره ده، ځکه د اوبې د صحیح نه دي. نو بیا چې څه کم ماشومانانو سکي دي ټول په اسهال باندې د اخته شوي دي او هسپتالونو ته وړل شوي دي.
روانې اوبه زمونږ د سکدو نه دي، حتی د غسل نه دي، حتی مالم نسکي، دونه بدبوی لري چې مالم نسکي. واده شرکتونو لا ورکړل، شرکتونو واخېسته، په شرمندو د خدای وشرموله. دا اوس ټول هر څه مرداریا چې دی، د ګجرو زمې خو خوشیان دي، کولسي خوشیان دي، هر ځای چې دي دا ټول په ولي کې روان دي. ټول خلک دي د طب او د مرستیا سره د خدای په لوی قهر باندې اخته کړو. زمونږ تقاضا
د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم هم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې والی د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست ته امر کړی چې هر څومره زر کېدی شي باید د دم کلی او اسدآباد خلکو ته د څښلو پاکې اوبه پیدا کړي.
د دم کلی د اوبو مشکل ولایت مقام هم درک کړی دی. هم په دغه اساس باندې تېره ورځ د کونړ والی د دم کلی قومي مشرانو سره ناست هم درلودله او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې دغه مشکل به حل کړي او دغه ژمنې ته د رسېدو په پارې تېره ورځ د کلیو پراختیا رئیس ولایت مقام ته هم راغوښتی او هغوی ته جدي سپارښتنه کړې. د کلیو پراختیا ریاست ټیمونه تلي، د کلیو پراختیا ریاست خپل برنامه هم لري چې په راتلونکي کې دلته د سولر پاس واسطه باندې په ښار کې خلکو ته اوبه ورسوي او همدارنګه د دم کلی د اوبو کومه شبکه چې ده په دې باندې کار روان دي چې څنګه دغه شبکه فعاله کړي.
د اسدآباد اوسیدونکي په داسې حال کې په څاګانو کې د اوبو د وچېدو او د څښلو پاکو اوبو له کموالي شکایت کوي چې د هیواد په اکثرو سیمو کې په تیر ژمي کې د واورو او بارانونو د نو ریدو په وجه وچکالی رامنځته شوی چې د کونړ په ګډون په اکثره للمي ځمکو ولاړ کښتونه له منځه لاړل چې اوس هم انسانان او هم څاروي د خوراکي شیانو د کمی سره مخ دي.
زما رایا زما حق
نیزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
اوریدونکو یو دقیقه لرو تر د دې ساعت د خبرونې تر نیمایي پورې به بیا ورسېږو. د یادونې وړ بولم چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې نن به عمومي رخصتي وي، خلک به اورلوبې کوي او پټاقۍ به الوزوي، لکه موږ چې په نوروز یا اختر کې کوو. دوی به نن د خپلې خپلواکۍ جشن مانځي. د امریکا متحدو ایالاتو په 1980 میلادي کال کې، یعنې د 13مې پېړۍ په کلونو کې، د جولای په 4مه د خپلواکۍ اعلان وکړله. هغه راهیسی دا ورځ د امریکا د خپلواکۍ په نوم لمانځل کیږي او له 1941 میلادي کال راهیسی خلک دا رخصتي لمانځي هر کال. دا یو غټه تفریحي ورځ ده په امریکا کې. امریکایان ډیر د وطني احساس لپاره دا ورځ لمانځي. سږ کال د امریکا په ځینې ایالتونو کې له خلکو څخه غوښتنه سوې ده چې چون هوا ډیره ګرمه ده، د ګرمۍ درجه ډیره لوړه تللې ده، دوی دې اورلوبي نه کوي. مثلا د شیکاګو په ایالت کې له خلکو څخه غوښتنه کړې چې تاسو اورلوبي مه کوئ، ځکه شایي په ځنګلونو کې اور ولګیږي او یو لوی طبیعي ستونزه رامنځته سي. د امریکا په ایالتونو کې نن ډیر پولیس موظف سوي دي چې د خلکو امنیت ونیسي. د بیلګې په ډول رویټرز خبري اژانس وایي چې یوازې په شیکاګو کې 15,000 پولیسو ته وظیفه سپارل سوې ده. نو د جولای 4 ده نن د امریکا عمومي رخصتي او د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده. اوریدونکو اوس به ورسو فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
په میمنې ښار کې د نظام الدین قیصاري د پلویانو اعتراضونه نن دوهم ورځ په تاوتریخوالي واوښتل. د فاریاب د روغتون مسؤلین وایي چې په دې اعتراض کې یو تن وژل شوی او شپږ زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي سیمه اوس د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. ښاغلی قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو پیاوړی پلوی او د ولسي پاسون یو قومندان دی چې تېره ورځ نیول شوی او پر هغه د لګول شوي تورونو د سپینولو په هدف کابل ته انتقال شوی دی. تر اوسه دفاع وزارت پر موړی د لګیدلو تورونو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. په بغلان ولایت کې پرون شپه درې کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. دا خبره د بغلان د بورکې ولسوال شمس الدین شهاب نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د نفوسو د احوال د ثبت ادارې دوه کارکوونکي او د یو سیمه ییز قومندان ساتونکي تېره شپه د طالبانو لخوا د بورکې د یو سیمه ییز قومندان ملا امیر محمد پر کور په برید کې وژل شول او دوه ساتونکي ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړ چې میرمن ویلز پرون د پاکستان د پوز د لوی درسیس قمر جاوید بجوا سره پر دې خبرې کړې چې څنګه په افغانستان کې تر موقتی اوربند وروسته سولې ټینګېدای شي. راپورونه وایي د سوریه په هومس ښار کې د اسلامي دولت ډلې د بنسټ ایښودونکي ابوبکر البغدادي یو زوی په جګړو کې وژل شوی دی. د اعماق په نوم یوې ویبپاڼې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې منسوب ده تېره شپه ناوخته ده اعلان وکړ. د بریتانیا پولیسو ویلي یوه ښځه او سړی چې روغتیایي حالت یې ډېر خراب ښودل شوی موندلې دي. ویل کېږي دوی کېدای سي په یوه ناپېژانده ماده بې سده شوي. د پولیسو په خبره دا پېښه په امسپوري سیمه کې شوې ده. په دې اړه پلټنې روانې دي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالۍ لومړنۍ حذفي مرحله تېره شپه پای ته ورسېده. په دې توګه اته ټیمونو بل دور ته لار ومونده او د دوی د لوبو بل پړاو به د جمعې له ورځې څخه پیل شي.
د دې خبرونه خبري مطالب مو دغوم راو پای ته ورسېدو. ورپسو عبدالنافع همت چې دی به د مخدره موادو پر ضررونو جوړ شوی پروګرام د زهرو کاروان راته وړاندې کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور حال درکو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوي چې مسکاو ته کې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په 22 بیلابیلو عملیاتو کې د نشي موادو د قاچاقو په تور 38 کسان نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات په ننګرهار، نیمروز، بغلان، سرپل، بدخشان، کابل، بادغیس، خوست او هرات ولایتونو کې شوې چې په نتیجه کې 38 تنه قاچاق کوونکي نیول شوې دي. له دې کسانو سره 9 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد لکه هیروین، تریاک، چرس، ټابلیټ کاګولې او الکولي مشروبات هم نیول شوې دي. د 1990 شمسی کال په لومړیو 3 میاشتو کې 211 کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي او دوسی له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د سیړون لپاره استول شوي دي. له نشي ماده سره د مبارزي ادلي او قضایی مرکز ویان خالد موحد وای چی 201 دیش کسان د نشي مواد د قاچاق په 116 یا پیخو کې نیول شوی چی په دې ډله کې 14 خزي دو بهرانیان او 9 تنید ملکی خدمتونو مامورین ول لدی کسانو څخه څه د پاسه 855 کیلوګرام هیروئین تر 380 کیلوګرام ډیر مورفین شپږ زره 390 کیلوګرام تریاک څه د پاسه 20000 کیلوګرام چرس څه د پاسه 14 کیلوګرام شیشه کریستال شپږ زره 195 ټابلیټ کا ګولې او په سلګونه لیټر الکولی مشروبات او کیمیاوي مواد نیول شوی دی.
پنیول شوی کسانو کې اوش په تنه غوښتل چې د حمید کرزی لنړیوال هوایي ډګر څخه هیروئین هندستان او سعودي عربستان ته کاچاک کړي. په دې کاچاکو کې د عامه خدمتونو کارکونکو دغه ډول لادي سرتیری څخه نیولې بیا د ملي امنیت کارکونکو پولیسو او ملي ځواکونو تر جګړن پورې نظامیانو هم لاس درلود چې کاچاکونکو ته یې اسانتیاوې برابرولې او یا هم په کاچاکو کې ورسره شریک
وو.
دا یادونه ورده چې د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د یوې خزی په ګډون 190 کسان د عدلی او قضایی مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له یو څخه تر شلو کالو پورې په بند محکوم شوي دي. په هرات ولایت کې شپږ کسان د نشي موادو د تولید، قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د هرات ولایت د امنیه قوماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې دا شپږ کسان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په انجیل ولسوالۍ او هرات ښار کې نیولې دي. لومړی عملیات په انجیل ولسوالۍ کې تر سره شول چې د نشي موادو دوه تنه خرڅون کې له 1500 ګرامو هیروئینو او 340 ګرامو شیشیا کریستالو سره ونیول شول. او په دې ولسوالۍ کې د دوهم ځل عملیاتو په ترڅ کې د الکولي مشروباتو د تولید یو کارخانه کشف او په توری یو تن له 160 لیټر الکولي مشروباتو سره نیول شوی دی. دا یادونه ورده چې درې نور کسان هم په بیلابیلو پیښو کې د نشي موادو د خرڅلاو په تور لاس پلاس نیول شوي چې 4 کیلو او 10 ګرامه هیروئین هم ورسره ول. له نشي موادو سره د مبارزې اونۍ په مناسبت د نجونو او هلکانو د ټیمونو بایسکل ځغلولو سیالي وشوه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا سیالي د پنځشنبه په ورځ په داسې ډول ترسره شوه چې سیالي کوونکو دا شعار بدرګه کاوه چې نشي مواد انسان تباه کوي. دا یادونه ورته چې د بایسکل ځغلولو دا ټیم د کابل له دې سبس ولسوالۍ څخه روان او تر کاپیسا ولایت پورې به 15 کیلومتره لاره ووهي. یاد دی وی چې دا سیالي د بایسکل ځغلولو فدراسیون په همکارۍ جوړه شوه. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د غزنی پولیسو کابل او ننګرهار ته د نشي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. د غزنی ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 10 کیلوګرامه هیروئین په بس کې له کندهار څخه کابل او بیا له هغه ځایه ننګرهار ته قاچاق کړي.
تری سو دری موټر چې پاره کې دوه مسافرین د کندهار د پاسه د کابل او د کابل څخه ننګرهار په لور یو د انرژي په کوټیو کې 10 کیلو د هیروئین د دوه نفر سره د سپندې په ساحه کې د سګر اسول.
دا یادونه ورده چې غزنی د نشي موادو د قاچاقو په لار بدل شوی او په دې وروستیو کې پولیسو د نشي موادو د قاچاقو د څو پیښو مخه نیولې ده.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور.
I just briefed the UN Security Council.
مالا افغانستان او غونډوی هیوادونو سره تر ګډ کار وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړ.
په کندهار کې د کوکنارو د کښت کموالی.
پس وخت نن سس کال د کندهار په ولایت کې د نشي توکو کښت د تیر کال په پرتله ډیر لږ.
په کورونه کې د معتادینو علاج.
په کورنۍ کې معتاد سره سره د کورنۍ ته هم ټریننګونه ورکول کیږي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
وسریه ته مورزه دا څنګه چې پولیس وی
لالا ته مورزه زب ورشم
نه پولیس نشته زو ورزم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبر ورکوي چې د نشي موادو بازارونه په چټکی سره پراخیږي او په نړیوالو بازارونو کې غوښتنه هم ډیریږي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدودوف د سه شمې په ورځ وویل چې په نړۍ کې د تاریاکو کښتر په خوا په سلو کې 15 ډیر سوی او د نړۍ د تاریاکو لویه برخه په افغانستان کې تولید کیږي. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت بیا په افغانستان کې د تاریاکو د تولید اصلي علتونه دا ګڼي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان څخه بهر ته د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره همکاري نه کوي او دغه ډول د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه هم نه نیسي چې له دې هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت، د تریاکو تولید او په نړۍ کې د نشه یي موادو مارکیټونه پراخ شوي او د دې موادو غوښتنه هم په بېساري ډول ډېره سوې ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدودوف د سه‌شنبې په ورځ په نیویارک کې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په روان میلادي کال کې په نړۍ کې د کوکنارو کښت په بېساري توګه ډېر سوی دی. خاغلی فیدودوف په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ستونزې ته په اشاره سره وویل چې دوی به د نشه یي او کیمیاوي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره په ګډه مبارزه کوي.
ما له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره تر ګډ کار وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړ. د 2014 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ په نړۍ کې د تریاکو تولید په سلو کې 15% ډېر شوی دی. تیر کال په نړۍ کې 10.5 ټنه تریاک تولید شوی چې دا د یو این او ڈی سی ادارې د کار له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د تریاکو د تولید تر ټولو لوړ اندازه ښیي. له دې تریاکو څخه 9000 ټنه یوازې په افغانستان کې تولید شوی او په دې هیواد کې د کوکنارو کښت اوس هم د پراختیا په حال کې دی.
له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ڈی سی رئیس وایي دوی هڅه پیل کړې چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په مرسته د قانون د تطبیق لپاره لاره هواره او د مافیایي ډلو د فعالیت مخه ونیسي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له نشه یي موادو سره د مؤثرې مبارزې لپاره دې د سیمې هیوادونه هم راګډ کړل شي تر څو افغانستان د مالي او سیاسي ملاتړ له پلوه پیاوړی شي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت اعظمي انتقاد کوي چې د سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره صادقانه همکاري نه کوي. دا زیاتوي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د نشه یي موادو له ستونزې سره سیاسي چلند کوي.
سره له دې چې ملګري ملتونه او نور امنیتي او اقتصادي سازمانونه له نشه یي موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي، خو بیا هم د ګاونډیو هیوادونو همکاري کمه شوي او له دې سره په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید او نړۍ کې خرڅلاو ډیر شوی دی. د افغانستان ډیری ګاونډي هیوادونه نشه یي موادو او قاچاق ته په سیاسي سترګه ګوري چې دې کار له نشه یي موادو سره مبارزه باندې منفي اغیز کړی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی شاهزاده شاهد په افغانستان سیمه او نړۍ کې د مافیایي ډلو آزاد فعالیت د نشه یي موادو د زیاتوالي ستر عامل بولي. ښاغلی شاهد وایي تر څو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه نه شي، افغانستان یوازې له دې ستونزې سره مبارزه نه شي کولی.
جامع جهانی یا د سیمې هیوادونه هیوادونو په شکل نه، بلکې قاچاقبران چې دي ملي یا منطقوي یا په جهانی سطح باندې آغا قاچاقبران دا غوی د گرفتاری یا دا غوی د نیولو یا دا غوی د مجازات دا پار جدی اقدامات نکیگی او کله چی تقاضا موجودی پا آغا اندازه بانه عرضه هم وی نو چون قاچاقی با هر تکیگی او قیمتون اوچد دی دلتا غریب و خلق آغا تشویقیگی.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو له لارې د کیمیاوي موادو قاچاق او د دې هیوادونو له لارې نړۍ ته د نشه یي موادو ترانزیت په نړۍ کې امنیت او ثبات ستر ګواښ بولي او په دې برخه کې د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ پر جوړېدلو ټینګار کوي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو د غوښتنې او نړیوالو بازارونو په اړه راپور اوروه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995 40 50 40 0992 225. او بیا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
اوس کندهار ته ځو او د هاغه ځای د کوکنارو د کښت حال درکوو. په کندهار کې د نشي موادو پر ضد مبارزې ریاست سشکار په دې ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د بدیلو کښتونو له امله په کندهار کې د کوکنارو کښت کم سوی او د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د تیرو کلونو په پرتله د بزګرو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی. خو هغه بزګران چې کوکنار کري وایي دا کار د مجبورۍ او بېوزلۍ له وجې کوي. په دې اړه له کندهار څخه زموږ همکار صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران بای د کروندګرو سره د نړیوالې ټولنې د بدیلو کښتونو د ترویج په برخه کې د مرستې له امله سږکال په کندهار کې کم کوکنار کرل سوي وه. د شکران په خبره سږکال په دې ولایت کې پر 3000 هکتار ځمکه کوکنار کرل سوي وه چې 3000 هکتار بیرته د کروندګرو لخوا په خپله خوښه مات سوي.
خوشبختانه سږکال د کندهار په ولایت کې د نشي توکو کښت د تیر کال په پرتله ډېر لږ و چې پروش کال تقریبا 15000 هکتار وو او سږکال 3000 هکتار وو. او بیا هم خوشبختانه چې د دې د کمښت علت دا و چې تقریبا د انسې د محترم موسې د پاتې څخه باغونه وو د پستې جوړ سوله د چیلی سیسټم یا د ټي سیسټم د انګورو باغونه وه او د کاډیب څخه د پاتې څخه د محترم موسې د پاتې څخه د چرګانو فارمونه وه.
د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس زیاتوي چې شش کال ورسره هیڅ کوم ارګان د کوکنارو په ماتولو کې مرسته نه ده کړې. له همدې امله لکه څنګه چې ښایي هغه ډول د کوکنارو پر ضد کمپاین ترسره نه سو. که څه هم اوس د کندهار ښار په نږدې ولسوالیو کې د کوکنارو کښت شول سوی، خو لا هم په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې موسمي کوکنار کرل کېږي. د دغه کوکنارو کروندګر او نشوهونکي لا هم کوکنار کرل خپل مجبوریت بولي. دوی وایي د بې وسۍ او سختې ناچارۍ له امله د کوکنارو کښتونو ته مخه کړې ده. احمد الله ولی احمد چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د موسمي کوکنارو نیشوي په دې برخه کې د دولت پر نه همکاري هم نیوکه کوي.
نو راغلي وروره دغه یې دلته خاري کار به دا خو نیشتي نو څوک بله غریبي نشته بله دنده نشته رماجر شی نشته کښتو کروندان نشته پاتې شول. د بې امنیتۍ سره ونې راوتلي دی دای راغلي په دغه خاري کښته یې خپل کاروبار کوم څوک آیا لوړي برابروي.
زه د فکټري څخه راغلی یم دلته نیشوه ماجر یم خواري کارو د دې لپاره چې د اجازه لپاره نه پکا پیدا کو په ښار کې دا شی نه لرو په بازار کې موږ یو کار برابر کړو خواري وکړو نه په پریکې مرته برابر نه یو بل کار نه یو بل کار چې موږ خواري وکړو موږ پر کېږو په دې خطر باندې تر ازو په خواري کار په یاد لپاره ګورنو له نه پسی.
سره د دې چې په تیرو درو کلونو کې د کندهار په میوان جړی او پنجوایي ولسوالیو کې د فورزون د پروګرام د لارې د بزګرانو او کروندګرو سره د شاوخوا 22 میلیونه ډالرو مرستې سوي. چارواکي وایي چې دغه مرستې پر ځای لګېدلې خو کروندګر وایي چې دا مرستې په سم ډول تر خلکو پورې ونه رسېدلې.
صادق رښتینی وو چې ویل یې په کندهار کې د کوکنارو کښت تر پخوا کم سوی دی.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس په کورونو کې د معتادینو د درملنې موضوع څېړو. په دې وروستیو وختونو کې ځینو نادولتي ټولنو په کورونو کې د معتادینو درملنه پیل کړې ده. دوی هغو معتادینو ته د علاج زمینه برابروي چې د صحیح مرکزونو پر شرایطو برابر نه وي او یا د هغو معتادینو درملنه کوي چې کورنۍ یې په صحیح مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکوي. دا چې په کورونه کې د معتادینو درملنه څومره موثره ده، د دې درملنې عمده برخې کومې دي او د روغتون له درملنې سره یې توپیرونه څه دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د چتر په نوم د څو نادولتي ټولنو د مشر محمد نصیب سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې په کورونو کې د معتادینو درملنه څومره ضروري ده.
زمونږ ډیر معتادین هغوی نشي کولای چې په مرکزونو کې خپلې تداوی ته دوام ورکړي، خصوصا ښځینه معتادینې، ځکه هغوی په کورونو کې کار کوي، کله اجازه هم نه لري چې د کور نه نورو مرکزونو کې خپله تداوی ته دوام ورکړي. بعضې معتادین د مرکزونو ته د تګ توان هم نه لري، بعضې نه غواړي چې هغوی افشا شي.
دا درملنه تر دې مهاله څومره ګټوره او مؤثره تمامه سوې ده؟
د شواهدو پر بنسټ چې دا تداوی دی هغه تداوی لکه په مرکزونو کې چې ده د هغې سره موازي مؤثره ده، یعنی نسبتا د مرکزونو نه دا ارزانه هم ده. په مرکزونو کې دوی شپه ورځ هلته وي او تقریبا 8 ساعته دوی هغه پروګرامونه مخته وړي. په کورونو کې هغه کیدای شي 2 یا 3 ساعته دا پروګرام مخته ویسي، نور د خپل کور کار وکړي. زمونږ هغه د تداوی ټیمونه د دوی کور ته هم تربیوي پروګرامونه لري. هغه د معتاد درملنه کې دوی فامیل ټول غړي شامل دي، نو نه تنها معتاد بلکې دوی ټوله کورنۍ د مخدره موادو د اضرارو څخه هم خبریږي او د درملنې طریقې هم یادوي.
کورنۍ درملنه کومې عمده برخې لري؟
زمونږ هغه ټیمونه د دوی سره کار کوي چې دا معتادین څنګه وهڅول شي چې هغوی خپله درملنه په خپله وغواړي. بیا معتادینو ته او د معتادینو فامیل ته د مخدره موادو اضرار او د هغه تداوی هغه طریقه هغه معلوماتونه دوی ته ورکول شي. د صحي خدماتو او درملو ورکونه ده او د هغې هغه طریقه ښودنه ده، هم معتاد هم فامیل ته دوی سره سلا مشورې وشي چې په څه ډول دوی اوس د احتیاط نه ځان خلاص کړي. بعضی مهارتونه دوی ته وښودل شي چې دوی کله ډیر د فشار لاندې راشي څنګه کولای شي چې فشار تحمیل کړي خو بیا مخدره موادو ته لاړ نه شي، یا بعضی حرفوي زده کړي یا بعضی نور مهارتونه دوی یاد کړي چې یو خو دوی هغه خپل وخت پې مصرف کړي، دویم بیرته راونه ګرځېږي، او دریم دای چې یو څه عایدات هم لاسته راوړي. د تعقیب په برخه کې د زموږ د صحي ټیمونه د دوی سره په دوامداره ډول باندې کار کوي.
د کورنۍ درملنه معمولا څومره وخت نیسي؟
دا معمولا د یوې میاشتې او 45 ورځو ترمنځ وخت نیسي، خو په بعضو مواردو کې بعضی ناروغان یا خپله وجودي مقاومت لري یا بعضی نورې موانع ایجادیږي چې کله دوی په معمول ډول که ضرورت وي چې 3 ساعته په کور کې کار ورسره وشي 3 ساعته وخت نه لري، نو هغوی هغه پروګرام مجبور یو چې عملي کړو، خو لیکن د یوې ورځې په ځای کېدای شي 2 ورځې ونیسي. بعضی معتادین کېدای شي زیات وخت ضرورت ولري.
کورنۍ درملنه د روغتون له درملنې سره څه توپیر لري؟
هغه درملنه چې په مرکز کې کیږي هغلته نو د معتادین شپه ورځ تقریبا 3 میاشتې په هغې کې وخت تېروي. په کور کې د یوې میاشتې نه 45 ورځو کې خو بعضې مریضان کیدای شي زیات وخت ولري. په مرکز کې دغه معتادین په انفرادي ډول تداوي کیږي، خو په کورنۍ کې معتاد سره سره د کورنۍ ته هم ټرینینګونه ورکول کیږي، او بل دا دی چې په کورنۍ کې د معتادینو هغه هویت پټ پاتې کیږي. اکثره زنانه د خوښۍ یا کله څوک اجازه نه ورکوي چې مرکزونو ته لاړ شي، د کورنۍ ټول غړي ورسره هم هغه د تداوی پروسه یادوي او هم د مریض په تداوی کې دوی ونډه اخلي.
تاسې د څه ډول معتادینو درملنه د هغوی په کورنو کې کوئ؟
معتادینو ته موږ د دې حق ورکوو چې دوی په مرکزونو کې تداوی غواړي او که په کورونو کې. هغه څوک چې په کورونو کې تداوی غواړي او یو د خپل هویت د نه ښودلو په باره کې فکر مند وي. بل ډېر زیات ښځینه چې څوک کورنۍ کې اجازه نه ورکوي او د دې وخت هم نه لري، ځکه ښځینه د خپلو ماشومانو په روزنه کې هم ډېرې مصروف وي. بعضې مریضان هغه شرایط چې د مرکز دپاره وي هغه پوره کولی نه شي. بعضې که داسې رواني تکلیفونه ولري یا داسې تکلیفونه ولري چې هغه ډېر ساري وي، نو بیا اړینه دا ده چې دوی په کور کې باید تداوی شي. بل دا دی چې 3 میاشتې وخت ورکوونه یو چاته ډیره مشکل وي، خصوصا چې کار ولري، او په بعضو مواردو کې ټوله کورنۍ یعنی خاوند او ښځې حتی ماشومان دا ټول معتاد وي. په مرکز کې داسې په ګډ حالت تداوی مشکله ده، نو په کور کې هغوی ته ښه تداوی ورکول کیدای شي.
په دې ډول درملنه کې د کورنیو توجه او مسؤلیتونه څه دي؟
یو باید هغه د تداوی د ټیم سره د هغوی د سپارښتنو په باره کې دوی عمل وکړي. بل دا دی چې د نظارت چارې دلته د کورنۍ په غاړه دي. د ناروغ سره باید دوی ښه وضعیت وکړي، ناروغان داسې فشار لاندې رانه ولي چې هغوی خفه شي یا بیا احتیاط ته راوګرځي. بل دا دی ټوله کورنۍ په تداوی کې برخه اخلي. د تداوی ټیم دوی سره په ورځ کې کیدای شي 2 یا 3 ساعته وي. نور هغه فالو اپ یا نور نظارت دا ټول د کورنۍ په غاړه دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی پورته نه
نوځي کوم کله هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستی برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سردار تازه له ښار څخه کور ته راغلی وي او ډېر خوشحاله ښکاري چې په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي. له دې سره سم سردار او کورنۍ یې سخت وارخطا کیږي. دا چې دروازه څوک ټکوي، اسلم او کورنۍ یې ولې وارخطا سوه، او تر دې وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلیمه، څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا یې؟
یاره لالا، هر وخت چې په کلي کې د پولیسو موټر وینم، زه وایم چې کوکنار اړوي.
ما ډارېږه نه اړوي، د پولیسو موټر خو هره ورځ په کلي کې تیریږي او را تیریږي.
بس لالا، دا نو ستا خبرې دي چې نه اړوي. خبر یې که نه، پرون یې په بر کلي کې د کوکنارو څو پټي اړولي دي.
بار کلی جلا دی او زموږ کلی جلا. لس کاله کېږي چې زموږ په کلي کې کوکنار کرل کېږي، خو تر اوسه حکومت نه دي مات کړي.
لالا، دا نوی والی ډیر جدي سړی دی. ټول ولسوالانو او امنی قومندانانو ته امر کړی چې کوکنار خامخا واړوي.
هر والی چې نوی راشي، یو څو ورځې دېخوا واخوا منډې وهي، خو بېرته یې درک ورک شي. خو نه پوهېږم چې ته ولې دومره وارخطا یې.
زه ځکه وارخطا یم چې برما مو د پور په پیسو وایستله. د برمې ماشین او نور سامانونه مو هم د پور په پیسو واخیستل. تر څټه پورې په پورو کې غړ کیو. که حکومت کوکنار مات کړل، سوال ته باړ شو. و سړیا،
تاسې بې ځایه وارخطا یې. دا د کوکنار پاخه شوي او نیشي وهو، نه وینې چې څومره په زور کې دي؟ دومره تاریاک وکي چې هم به پورونه ادا کړو او هم به ډېرې پیسې را پاتې شي.
نو که یې مات کړ، بیا به څه کوو؟ له هغه خلکو سره به څه کوو چې د کوکنارو تر وخته پورې مو پیسې په پور دنې اخیستې دي؟
ښه، ته ووایه څه شی مې کرلی وای؟
غنم یا بل شی به دې کرلی وای؟
غنم نو کله دونه پیسې ګټي؟
غنم که لږ پیسې ګټي، له خطره خو وتلی دي. د کال غله خو یې را جوړوله.
ډېره ګټه چې کوي نو تاوان به هم مني. متل دی وایي، ګټه په تاوان کېږي.
لالا، دا کار چې ته کوې دا سم قمار دی. قمار په قمار کې هیڅ چا خیر نه دی لیدلی. غریبان خلک یو، وایي لږې خوره ته لږ خوره.
زه څومره ورته خوشحاله یم او ته مې ډاروي. دا دې وبګورې چې اوله من پیسې به وګټو.
خدای دې وکړي چې اوله من پیسې وګټو، خو داسې نه وي چې حکومت کوکنار واړوي او پر اوسنۍ غریبي شکر وباسو.
ښه، ته نور دا اندېښنې پرېږده، ما ته غوږ شه.
ښه، ووایه.
په کلي کې خو نېغګران نه پیدا کېږي. زه به ښار ته لاړ شم چې د نېغ لپاره مزدوران راولم. ته په کوکنارو پام کوه.
کوکنار څوک نه غلا کوي، ته پر ځان پام کوه چې حکومت در باندې خبر نشي. او بل دا چې ډېر مزدوران راوله چې نیک ژر خلاص شي. هره شیبه کېدای شي چې پولیس راشي او کوکنار واړوي.
ما درته وویل چې هیڅ اندېښنه مه کوه، ټول کلي تاریا کرلی دي. وایي له عالمه سره غم نه غم.
لالا، ته په خیر راغلی؟
او په خیر راغلم. ولې خیر وو؟ څه خبره ده چې داسې وارخطا یاست؟
خیر له کومه شو؟ هغه ستا غم لړلی کوکنار پولیسو مات کړل.
ټول یې مات کړل؟
وو ټول یې مات کړل.
کله یې مات کړل؟
همدا اوس، یو ساعت مخکې مات کړل.
بس دا نو د خدای کارونه دي.
دا ټول ستا ګناه ده. لنګه غوا دې خرڅه کړه او په هغه پیسو دې تریاکو کړل. اوس به موږ څه خورو؟
ښځې غلی کېنه، یو خو تا صبر خراب کړل. ته ودرېږه، زه ورځم.
وسړیا، ته مه ورځه، داسې نه چې پولیس وي.
لالا، ته مه ورځه، زه به ورشم.
نه، پولیس نشته، زه ورځم.
ښه نو درځه، زه هم درسره ځم.
حاجي کبیره، سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
حاجي صاحب، سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
حاجي صاحب، راځه کور ته چې چای وڅښو.
نه، چای نسکم، بس یوازې یوه خبره مې درته کوله.
خدای دې خیر کی. وای، څه خبره ده؟
خبره داده چې ستا کوکنار کو پولیسو مات کړل. ما خو چې تا ته پیسې په پور درکولې تا ویل د کوکنارو تر حاصلاتو وروسته یې درکوم، اوس به یې له کومه راکوې؟
حاجي صاحب تاریخ به یې مات کړي وي. شکر خدای خو لرم، خدای به پیسې راکړي، لږ صبر راته وکړه.
درې میاشتې دې راته ویلي وه، اوس شپږ میاشتې تېرې شوې، نور صبر نشم درته کولی. ما ته به همدا نن زما پیسې راکوې بس.
حاجي صاحب قربان دي سم، دا شپږ میاشتې دې صبر راته وکړ، لږ نور هم صبر راته وکړه. خیر دی
که یو کال نور هم صبر درته وکړم، پیسې به له کومه را پیدا کړي؟
نو چې نه یې لرو تا ته به یې له کومه کړو؟ ولاکه یوه افغانۍ را پاتې وي. یوه غوا مو درلوده، هغه مو هم د کوکنارو لپاره خرڅه کړه. ټولې پیسې په کوکنارو ولګېدې. اوس یوازې همدا یوه ټوټه ځمکه لرو او بل د برمې ماشین او ورسره نور سامانونه پاتې دي او بس.
بس دغه د برمې ماشین او نور سامانونه زما بس دي، زما پور پیدا کېږي.
بس ستا خوښه ده حاجي صاحب.